کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د صدر رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې وړاندې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتن بر څرګندونه لرو چې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې په ارتباط کړی دی. خو مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اور.
السلام علیکم. د افغانستان دفاع وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت ودرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. تاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یک شنبه پر ورځ د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې نندارې ته وړاندې شي. او په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژونکي برید وروسته نوې ډیلي له پاکستانه وغوښتي چې پر خپله خاوره تروریستي ډلې وځپي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت ودرش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دغه وزارت نن په یوې اعلامیه کې ویل چې دغه عملیات په تیرو 44 ساعتونو کې په لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پروان، غزنی، کندهار، اروزګان، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیې په حواله په دې عملیاتو کې 10 نور وسلوال ټپیان دي او 4 مشکوک کسان نیول شوي دي. ویل کېږي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات هم د افغان امنیتي ځواکونو لاسو ته ورغلي دي. د دولت کومې وسلوالې ډلې په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د غزنی چارواکي وی په دې ولایت کې و وسلوال په یو هوایي برید کې وژل شوی دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوښتې دي. د ښاغلي نوري په خبره په دې هوایي برید کې د خالد نصرت په نوم د طالبانو یو قومندان هم وژل شوی. د غزنی د والی ویان وی په حمله کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا پیښه تاییدوي او وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه کسان وژل شوي دي. تاکل شوی ده چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یک شنبه پر ورځ د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې نندارې ته وړاندې شي. د افغانستان د کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیره شپه ازادي راډیو ته ویل دا نندارتون د فبروري میاشتې له 12 څخه تر 21 پورې دوام کوي. ښاغلي رستمی زیاته کړه چې په دې نندارتون کې داخلي شرکتونه او کمپنۍ او افغان سوداګر ګډون کوي. د کرنې وزارت وایي زیاته کړه چې اټکل کېږي افغان سوداګر به د نندارتون تر پایه له نړیوالو سوداګرو سره د 450 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د کرهنیزو محصولاتو او په تیره د وچې میوې او زعفرانو د خرڅلاو په اړه تړونونه هم لاسلیک کړي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې افغان سوداګرو په دوبۍ کې په تیرو نندارتونونو کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تروریستي ځان وژونکي برید وروسته نوې ډیلي له پاکستان نه وغوښتل چې پر خپله خاوره د تروریستي ډلې وځپي. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرون د موټر په واسطه په شوي انتحاري برید کې 44 هندي پولیس وژل شول. دا په لانجمنه سیمه کشمیر کې په 2 کلونو کې پر هندي ځواکونو تر ټولو خونړی برید بلل شوی دی. د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل هند به د دې برید بدل واخلي او په خبره کافي شواهد لري چې ښایي پاکستان په دې حمله کې لاس لري. هند پر پاکستان تور لګولی چې په کشمیر کې له سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي. پاکستان بیا دا برید د اندېښنې وړ بللی او هندي رسنۍ یې چې په پاکستان په دې برید کې دخیل بولي غندلې دي. د جیش محمد په نامه سخت دریځې ډلې په کشمیر کې د پرونۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د امریکا د بارنوی چر وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بے بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په وروستي ځان وژون کې برید کې د امریکا او د امریکا د متحدانو لاسو. د چهارشنبه پر ورځ په سیستان او بلوچستان ایالت کې د ایران د سپاه پاسداران د موټرو د یو کاروان په ځان وژون کې برید کې 28 افسران ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم یوې بلتون پالې سنی سخت دریځې ډلې منلی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د پنجشنبه پر ورځ په یوه مرکه کې ویل چې د دې حملې او په وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د جوړ شوي کانفرنس تر منځ اړیکه موجوده ده. د امریکا او پولینډ د بهرنیو چارو وزیران مایک پومپیو او یو شمېر نور مقاماتو پرون په پولینډ کې غونډه وکړه. پمپیو د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په مرکه کې په دې حمله کې چې په 2 کلونو کې بې ساري وه د امریکا لاس لرل رد کړل او ویل چې متحده ایالات په دې حمله کې قطعا لاس نه لري. او د هند هوایي شرکت ایر انډیا په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته الوتنې بیا پیل کړې. په لومړۍ الوتنې کې پرون شیعه زیارت کوونکي نجف ښار ته ولېږدول. د بغداد لپاره د هند سفیر پردیپ سنگ راجپورهوت وویل دا په تیرو دیرشو کلونو کې لومړی وار دی چې له هند څخه یوه الوتکه عراق ته رسیږي، او د هغه په خبره دوی نیکمرغه دي چې د لومړي منزل په توګه سپیسري ښار نجف ته ځي. دا صدام حسین د واکمنۍ په کلونو کې د شخړو او بندیزونو تر هغې وروسته ناکراریو عراق ته د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د ګڼو نړیوالو هوایي شرکتونو مخه نیولې وه.
There's no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan government.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې تر هغو سوله ممکنه نه ده چې افغان حکومت په دې خبرو کې برخه ونه لري. وړاندې د ینس ستولتنبرګ د دې څرګندونو تفصیل اوریدلی شئ. نن له افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو دیرشم کال پوره شو. د شوروي پوځیانو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړې سخته شوې، او بیا نږدې لس کاله د جهادي تنظیمونو او وروسته د دې ډلو او طالبانو ترمنځ کورنۍ جګړې وې. له هغې زمانې افغانان څه زده کولی شي؟ په دې اړه به په یوه تحلیلي مطلب کې واورئ.
داغی حالاتو د بیا راتلو احتمالات ردیدلی نشي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. د حالاتو د سمون پورې د دوی خپل حضور ولري.
د افغانستان د انتخاباتو د نوي قانون او د کمشنرانو د عزل مسله د زماره اعظم حق په پروګرام کې څېړل شوې ده.
د حکومت د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي.
کمشنران په کومه طریقه باندې ټاکل کیږي؟ د دې ترڅنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل دا ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن په کابل کې په ارګ کې د افغانستان د سولې په ارتباط ولسمشر اشرف غني څرګندونې کړې دي. د دې غونډې په ترڅ کې د دې غونډې په اړه کابل ته ورزو له خان محمد سین څخه اورو چې دا په څه مناسبت باندې دا غونډه جوړه شوې وه، او ولسمشر پکې څه ویلي دي. سین صاحب مهرباني.
بلې شیبر صاحب سلام. لکه څنګه چې تاسو وویل، نن د افغانستان د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې له افغانستان د شوروي پوځونو د وتلو دیرشمه کلیزه ونمانځل شوه. په دې مناسبت په جوړه غونډه کې اکثرو دولتي چارواکو ګډون کړی و. څنګه چې جمهور رئیس محمد اشرف غني په غونډه کې نو غونډه ته یو ویډیوي پیغام را لېږلی و. په پیغام کې راغلی و چې جهاد افغانستان ته د یووالي او درس ورکړي، ځکه د وحدت په نتیجه کې د افغانانو جهاد او مبارزه بریالۍ شوه او شوروي پوځونه له افغانستانه ووتل. په پیغام کې دا راغلي و چې اوس بیا هم د دې ضرورت پېښ شوی چې سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې او د افغانستان خلک سره یو ځای شي او د روانو ناخوالو ته عملي لارې ولټوي. ورپسې جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش په خپلو خبرو کې د نظام په جوړونې او قوت خبرې وکړې، او تاکید وکړ چې سیاسي ګوندونه، خلک، مدني ټولنې او جهادي شخصیتونه باید د نظام ملاتړ وکړي. د سولې روانې پروسې ته هم اشاره وکړه. ویل چې دوی داسې سوله غواړي چې اتلس کلنې لاسته راوړنې پکې خوندي وي، او داسې نشي چې بیرته صفر ته وګرځو. دا هم ویل ځینې کسان د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. دوی ویل چې دا حکومت ته او دغه لاسته راوړنو ته زیان رسوي، او باید موږ پر مخ ولاړ شو، نه دا چې شاته ولاړ شو. په دغه غونډه کې بل وینا کوونکی ډاکټر عبدالله اجرایي رئیس و چې د یو مسلې ته اشاره وکړه چې امکان لري د افغانستان د بهرنیو ځواکونو یو برخه ووزي یا ونه ووزي، خو باید موږ متوجه اوسو چې نظام څنګه پیاوړی کو او څنګه په ګډه سره کار وکړو. د سیاسي ګوندونو او خلکو غږ وکړ چې د انتقاد په ځای کې د انتقاد وکړي، او د نظام د قوت په خاطر د نظام پرمختګ او ترقۍ ته توجه وکړي او ملاتړ دی وکړي. بلی شي برسب
مننه سین صاحب. و موریدل چې نن پار کې د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دیرشم کال په ارتباط او غونډه وه، او ما مخکې ته اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غني هم په دې غونډه کې برخه اخیستې وه، خو نه، جمهور رئیس اشرف غني په جرمني کې دی. د مونشن په ښار کې نن نړیواله امنیتي غونډه پیلېږي. دا غونډه د دریو ورځو په مخه ده او تمه ده چې جمهور رئیس اشرف غني دې غونډې ته وینا وکړي. له افغانستانه د شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د دیرشم کال د پوره کېدو په ارتباط ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې یو تحلیلي مطلب اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ناتو عمومي منشي وایي افغان حکومت باید د سولې د هڅو یوه برخه وي. یان ستولتنبرګ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هم دا راس ټینګار وکړ چې روسیا او په افغانستان کې ټول شکل اړخونه باید د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړې استازي زلمی خلیل سات پیل کړی دی. هغه هم دا راس څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه به په افغانستان کې د سولې د یوې موافقې په صورت کې د تیرو 1300 کلونو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. د ښاغلي ستولتنبرګ د دې څرګندونو نور جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پروانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کوي او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې ناتو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو ملاتړ کوي.
There is no way it's possible to have a lasting peace without full involvement of the Afghan
kitsem kan nalari che pa afghanistan ke de dawamdar sola de afghan hukumat la bash par gadun prata tingashi no zaka mugla talibano sara de khagali khalil zat de rawano tamasunum latar kaw so de afghanano pa malikiyat de pokhlayne de yewi proses de sharaito de ramainsta kawlo la para muafiqe ta urasigi aw taban afghan hukumat bayad de proses yaw bar khawi no imkan nalari che halta de hukumat aw نور افغانانو لګډون پرته دوامدار سولې ټینګه شي. د ناتو عمومي منشي په مسکو کې د افغانستان د سیاسي ډلو او طالبانو د استازو ترمنځ وروستۍ غونډې ته د اشاره پترس کې یادونه وکړه چې روسیا او د افغانستان د جګړې ټول ښکیل اړخونه باید د ښاغلي خلیلزاد د هڅو ملاتړ وکړي. خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د جرمني په مونشن ښار کې یې له ولسمشر اشرف غني سره د پلان شوې مشورتي جرګې او د بین الافغاني خبرو د سمدستي اړتیا په اړه راغنده خبرې وکړې. ولسمشر غني چې په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره په مونشن کې دی، په روانه اونۍ کې چارواکو ته دنده وسپارله چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د کب د میاشتې تر پایه ملي مشورتي جرګه راو بولی. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې ګړندۍ شوې، د سولې د موافقې په صورت کې د هیواد د راتلونکي په تیره د ښځو د حقونو، بشري حقونو او د بیان د ازادۍ د برخلیک په اړه اندېښنې هم په زیاتېدو دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د ناتو عمومي منشي ښاغلي ستولتنبرګ وویل چې نړیواله ټولنه به د سولې د هڅو ترڅنګ دا اندېښنې هم له پامه ونه غورځوي.
If we have peace, if we have a ceasefire, if we have a political solution,
که موږ سوله ولرو، که اوربند ولرو او که سیاسي حل لار ولرو، نو تابند د ټولو افغانانو په ګټه بوي. په تیرې خځې او ماشومان چې تل په جګړو او کړکیچونو کې زیانمنېږي، ماته د دیموکراسي، بشري حقوقو او سولې ترمنځ کوم تضاد نه ښکاري. موږ سولې، دیموکراسي او بشري حقوقو ته اړتیا لرو. د ناتو د عمومي منشي له څرګندونو یو ورځ مخکې طالبانو په یو بیان کې وویل د روان فبروري میاشتې په 15مه په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له خبرو مخکې به دواړه لوري را روانونه د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې سره وګوري. د پاکستان حکومت او طالبانو دواړو په اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او طالبانو غونډه تایید کړې ده. طالبانو دا هم ویلي دي چې د دوی پلاوی به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري.
له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو دا د 1.5 کاله پوره شول. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د جنوا د تړون له مخې چې د 1983 میلادي کال د اپریل میاشتې پر 14مه نیټه لاسلیک شو له افغانستانه ووتل. د شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول او په دې موده کې له مجاهدینو سره په خونړیو جنګونو بوختو. خو په افغانستان کې ورانمون کې جنگونه ورسته له هغې پیش شول چې د شوروي ځواکونه له افغانستانه وتلي وو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د جنگونو د دوام او تباهۍ لاملونه څه وو او د دغه حالت د تکرار د مخنیوي لپاره باید څه وشي، دا به له کابله د حمید مهمند په دې تحلیلي راپور کې واورو.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو 1.5 کلیزه داسې مهال مانځل کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اعلان چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه باسي، افغانان یو ځل بیا هغه مور ته درولی دی چې د روسانو د وتلو په مهال درېدلی وو. د نویمې لسیزې د پیل په درشل کې کله چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو روسي سرتیري د وتلو په حال کې وو، په لویه کچه د اټکل کېده چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو سره به په افغانستان کې سوله ټینګه شي، خو حالاتو دا اټکلونه ناسم ثابت کړل او افغانستان د خونړیو او ورانونکو جنگونو په ډګر بدل شو. یو پخوانی جهادي مشر قاضي محمد امین وقاد هم ورته اندېښنه لري او خبرداری ورکوي که امریکا له غفلت نه کار واخلي نو د نویمې لسیزې د حالاتو تکرار له امکان لري نه دی.
دغې حالاتو د بیا راتللو احتمالات ردېدلی نه شي په هغه صورت کې چې امریکا غفلت وکړي یا هغه عجله وکړي. موږ وایو چې امریکا د یو اشغالګر په حیث نه، د یو همکار په حیث باندې د حالاتو د سمونه پورې د دوی خپل حضور ولري، چې موږ بین الافغاني مذاکرات پیل شو، نړیواله ټولنه د باغې کې د ناظر په حیث باندې برخه واخلي، د طالبانو قناعت په صلح باندې حاصل شو، بیا د امریکا او د نورو قوتونو د حضور ضرورت نشته دی او افغانان به وکولی شي چې خپل ملک خپله اداره کړي.
خو پوښتنه دا ده چې د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو وتل او د امریکا د پوځونو ویستل په خپله کې د حالاتو په پام کې نیولو سره کوم ورته والی لري او که توپیر موجود دی. یو پخواني جهادي او د ولسي جرګې غړی حفیظ منصور وایي چې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي مداخله او د امریکا د پوځي حضور ترمنځ خورا زیات توپیر موجود دی. د وړاندې دغه توپیرونو او ورته والی ته اشاره وایي.
شوروي تجاوز کرد،
شورویانو تیری وکړ، خو امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له توافق وروسته په افغانستان کې پوځي حضور پیدا کړ او هر کال د خپل پوځي حضور د دوام لپاره جواز اخلي. شورویان وروسته له هغې چې کورنۍ ستونزې ورته پیدا شوې نو اړ شول چې په شاتګ وکړي، خو امریکا د دې برخلاف د خپل اقتصادي او پوځي قوت په اوج کې دي. خو ټرمپ پریکړه کړې چې زه ولې 50 میلیارد ډالر اضافه مصرف کړم، د دوی داستان له روسانو زیات توپیر لري. بل خبره دا ده کله چې پخوانی شوروي اتحاد ړنګ شو نو مارکسیزم او لینینزم د یوې ایدیالوژۍ په توګه په نړۍ کې له ماتې سره مخامخ شوه. خو موږ باید متوجه اوسو چې لیبرال دیموکراسي او امریکایي لیبرالیزم نن په نړۍ کې یوه بې رقیبه ایدیالوژي ده.
د سطح جهانی
د ښاغلي منصور په وینا د امریکایانو په نه موجودیت کې هر حکومت چې راځي نو مجبور دی چې له امریکا سره اړیکې ولري. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 9 کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شول، خو امریکایي ځواکونه له 13 کلونو په افغانستان کې میشتي. د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه د 1958 میلادي کال د دسمبر په 15مه نیټه د ځمکې او هوا له لارې افغانستان ته ننوتل او په کابل کې د وخت ولسمشر او د کورنۍ ځینې غړي په تاجبیک ماڼۍ کې ووژل او ببرک کارمل لا د مخه د نوي ولسمشر په توګه ټاکلی وو. د هغه وخت ځینې افسران وایي چې حفیظ الله امین او د کورنۍ ځینې غړي چې پکې د ده زوی او ځینې دوستان هم شامل وو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په وړاندې وسلوال مقاومت وکړ او بلاخره لکه څرنګه چې د حالاتو حکم وو د دغه مقاومت په محل ووژل شول. ببرک کارمل چې د شورویانو د تیری په شپه د تاجکستان له راډیو څخه وینا کوله د حفیظ الله امین د وژنې خبر خپور کړ.
این جانب ببرک کارمل از طرف کمیته مرکزی حزب واحد دموکراتیک خلق افغانستان، شورای جمهوری دموکراتیک افغانستان، دولت و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان و مناسبت سقوط مرگبار و واژگون شدن رژیم فاشیستی حفیظ الله امین، این جاسوس صفاک امپریزم آمریکا و دکتاتور جبار و عوام فریب، به شما وطنداران عذاب دیده درود می فرستم و شاد باش می گویم.
د پخوانی شوروي اتحاد تیری نه کال دوام وکړ او بالاخره د جنوا د پریکړې له مخې چې د 1978 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 14 نیټه ترلاسه شو، خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، چې د شوروي ځواکونو د وتلو بهیر یو کال وخت ونیو، یعنې د 1979 میلادي کال د فبروري د میاشتې په 15 نیټه بشپړ شو. دا چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته ولې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر ځای جنګونو او ورانیو زور واخیست، پخوانی جهادي مشر حاجي الدین محمد د دغه ټولو ناخوالو او بدمرغیو لامل د جنوا تړون بولی او وایي چې په دغه تړون کې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته د نظام سرنګواله او د سولې د ټینګښت په اړه هیڅ ډول پلان نه موجود. د وړاندې په خپلو خبرو کې وای
یو اشتباه زده د نړیوالو د ملل متحد دا غنم چې مخکې د روسانو د وتلو نه د یو نظام په قیام باندې خبرې ونه کړې. د پسنګ کې د مجاهدینو اشتباه دا و تر اوسه نه دی ویلو، خدا زده وای چې د دې په ځای چې موجوده حکومت چې د نجیب وو دوی سره خبرې شوې نظام دوی په لاس کې وو او بیا یې نظام باندې سره موافقه کړې وای او بیا یې نړیوالو دغې نه حمایت کړې وای. روسانو هم دغه د یعنی کې په افغانانو زړه خوګولی، نو باید دا کار کړی وای چې داسې نه وای وتلي. دلته یو توافق راوستی وای، یو استقرار یو نظام باندې دغه کړی وای، بیا دوی وتلي وای.
ښاغلی دین محمد له امریکا طالبانو او افغان حکومت څخه وغوښتل چې موجوده حالت خورا حساس دی او کله پخوانیو تجربو پندوانه اخیستلې شي نو ممکن ورته ناورین بیا تکرار شي. خو دلته بله پوښتنه دا مطرح کیږي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته د افغانستان په اړه کومه ستراتیژي تعقیبوله؟ غوښتل یې چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي او که خبره بل ډول وه. د ډاکټر نجیب الله د حکومت په محل د علومو د اکاډمۍ رئیس او د دې اکاډمۍ وسنی سلاکار سلیمان لایق وایي چې د پخوانی شوروي اتحاد په محل په مسکو کې کله چې واک میخایل ګورباچوف ترلاسه کړ، نو له هغو شیبو د افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په اړه هڅې پیل کړې. دی وایي چې په یوه غونډه کې چې لا په افغانستان کې ببر کارمل په واک کې و، ګورباچوف دا مسله پورته کړه خو ببر کارمل مخالفت وکړ او بالاخره د ځواکونو د ویستلو لپاره د دوو کلونو وخت وټاکل شو. ښاغلی لایق وویل چې وروسته بیا دا پریکړه د جنیوا د پریکړې په بڼه هغه مهال پلی شوه چې په کابل کې ډاکټر نجیب الله ولسمشر و. د ښاغلی لایق په وینا روسانو ورته ویلي و چې د کابل ادارې سره به خپلو پوځي او اقتصادي مرستو ته دوام ورکوي.
موږ بل تاسو تر پای پورې وساتو، په دې معنا ملګرتیا به درسره وکړو چې په سیاسي عرصه کې بل د تاسو په جنګي وسایلو په اکمالاتو کې او دا خوراکی موادو نور اکمالاتو که با ما کمک در سر وکو، خود ما حضور در دنیا وزم نازه کده او در شوروی خلکم دا تقاضا کهی چی دت سد پاره ما دیتا جواب نلید.
خود ښاغلی لایق په وینا د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه د ډاکټر نجیب الله ځینو څرګندونو چې د شوروي ځواکونو وتلې د هیواد د ژغورنې د ورځ په توګه یاده کړله، د کابل او مسکو اړیکې لږ څه سړې شوې او په مرستو کې هم کمی راغې چې بالاخره د نجیب الله د حکومت د سقوط اسباب برابر کړل. حافظ منصور هم ورته خبره کوي او وایي چې پخوانی شوروي اتحاد د خپلو ځواکونو له ویستلو وروسته هڅه کوله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت پیاوړی وساتي او د دې هدف لپاره د ډاکټر نجیب حکومت ته مهمې اسلحې هم ورکړې. ښاغلی منصور دا هم وویل چې کله چې پخوانی شوروي اتحاد په کورنیو مسایلو کې ایسار شو، نو هند د پخوانی شوروي اتحاد ځای ونیو او د نجیب الله له حکومت سره مرسته پیل کړه، خو دغو هڅو ونه شوه کړی چې د ډاکټر نجیب الله د حکومت د دوام اسباب برابر کړي. نړیوال فشارونه له یوې خوا او د جګړې په ډګر کې د مجاهدینو فشارونه بالاخره د بیننسوان د طرحې د پلي کولو لپاره شرایط برابر کړل، خو له مخکې نه په پټه شوو ائتلافونو د دغې طرحې د پلي کولو مخه هم ونیوله. ډاکټر نجیب الله له کابل څخه په وتلو کې له پاتې راتلو وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې پناه واخیستله او په کابل کې واک د مجاهدینو یوې ډلې ته په لاس ورغلو او نور بهر پاتې شول، چې دغه حالت د واک په سر د خونړیو جنګونو د پیل لپاره زمینه برابره کړه. قاضی امین وقاد، حاجی الدین محمد او نور په دې باور دي که امریکا په حوصله مندۍ سره په دې برخه کې عمل وکړي نو هر څه به سم وي، کنه نو ممکن افغانان یو ځل بیا د نوې ملسیز ورته حالت تجربه کړي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
خلاصه د سیپلنې په ندي
پکتیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات.
دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له ازادي رادیو سره.
نن ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري. په دوو بجو باندې دا پروګرام پیلی شو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د پروګرام په ترڅ کې تاسو ته وایو. اوس بیا هم درته معرفي کوم که چیرته قلم او کاغذ لري تاسو کولی شئ چې د ټلیفون دا شمیرې ولیکئ: 0992035540. بله کورنۍ شمیره ده 0992025055 او نړیواله شمیره مو ده 00420221 2 4 5 0 1. ستاسو په شخص سره شوی پیغامونه لرو. له هغه وروسته به ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی اسمسونه ولولو.
ستاسو له پیغامونو
راجر ټول اوریدونکو ته زما سلامونه ورسېږي. د روزګان د ولایت کې عبدالسواد خبره کوم. زموږ ټول چټ شپږ وسوسه وزر دوه زره کس کارګر بیا کار ناست دي. زموږ ټول ورودونه راغلي دي. ورودونه ټول مځکې وړي دي. زموږ دوه غنه ناکه شی لرو چې ایران ته پاکستان ته لاړ شو. چې کندا ته ور زموږ پاسپورټونه نه راکړي نه موږ ته ویزې راکړي چې موږ لاړ شو. دا خبرې نه موږ تعلق په خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو. دا موږ ټول شخصي خلک دي. هیڅ نظر نه پکې لرو په حکومت کې په طالبانو کې. او زموږ ته باید چې یو کار کسبي شی برابر شي. نو د روزګان د ولایت کې
چارباغ بکری وسیع دن کے من وسلام اکرام علیکم زملاء بس سلطان علی سلطان احمد انار دین سلطان کور کلا اکری ملک یا احمد آباد ولسوالی جی پکیا ولایت لوٹ پن وزایت پایزانہ جی زمون کلی کا پا مکری زمون کلی باندی واورا وردلی لار نستا او دیر اریزی مکلی جی وزلائج مقام کا اچھا توجہ نہ کرے. لکاس من توجہ غاو زمون دی کلی پلونا او دیوار او تورول لپارا مشنان دا کراول دی دیمونی جندی لار نلرو و سلام.
السلام علیکم. کندا ولایت سے نظام برتوالی دی نجیب لان میرم. مالا طالبان سخه دا هیله ورزو ده چې د خپل حکومت سره نکشي دی او دا دی پرنج اعلان کړی دی چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښې نه د افغانستان سره خلک دی په پاکستان کې کښې نه د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هېڅکله د افغانستان دوست کېدای نه شي. دوی دا څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام سوچ دیا تو شور ویلا سوچ دیا تو ایران یا تو پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تخنیکي همکار شمساد زادران راته وویل چې د ټلیفون شمیرې دې ډېرې ژر ژر وویلې. د ولایت په ولایت پروګرام په وخت کې به دا شمیرې بیا بېرته تاسو ته ورو ورو ووایو. خو دا د یو ځل بیا هم ووایم: 0992035540. بله شمیره ده 0928225055. اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمیسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
باوري لشکین څخه لیکي: له طالبانو مې هیله ده چې نور خپل ورونه افغانان د غم په ډغر مکشینوي. بشیر هلمن لیکي: روسانو د خپلو ګټو لپاره پر افغانستان یرغل کړی وو. عبیدالله له کابل لیکي: طالبان وایي موږ جهاد کوو او بیا له روسانو سره په پټه او ښکاره غونډې کوي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي: طالبان سوله نه غواړي، دوی واک غواړي او کله چې بهرني ځواکونه ووتل دوی به قدرت ته ورسي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د سولې لپاره د لوی مشورتي جرګې راغوښتل ښه اقدام دی، دا به نتیجه ورکړي. قدیر تکین لیکي: د سولې خبرې حساس پړاو ته داخلي شوې دي، باید ګټه ترې واخیستل شي. انګار خروټی لشکینه پراستولې سیمس کې لیکي: له ټولو پخوانیو چارواکو غواړو چې د دین محمد جرأت په څیر خپلې وسلې او تجهیزات دولت ته وسپاري. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي: افغانانو په خپلو هڅو شوروي اتحاد ته ښکاره ماتې ورکړه، خو اوس دې خدای سوله راولي. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی، هیله ده چې د سولې را روانې خبرې ګټه وکړي، خو د سولې خبرې په اسلام آباد کې فایده نه کوي، د سولې خبرې باید په افغانستان کې وشي. یو بل اوریدونکي لیکلی دی چې د سولې خبرې کله په پاکستان کې دي. طالبانو اعلان کړی دی چې د دوشنبې په ورځ باندې به دوی په اسلام آباد کې له امریکایي استازو سره خبرې وکړي او همدارس به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم غونډه وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام درو، زما رایه زما حق. خو 12:13 دقیقې د لنډ خبرونه لری ځوان مراد څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله په تیرو 24 ساعتونو کې 10 وسلوال وشل شوي دي. د غزنی چارواکي وی د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې پرون د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې و طالبان وشل شوي. طالبانو هم دا برید تایید کړی دی، خو وایي د وشل شو شمیرې 2 دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان کرهنیز محصولات د یکشنبې په ورځ د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ننداري ته وړاندې شي. په کشمیر کې پر هندي ځواکونو تر وروستي ځانوژن کې برید وروسته نوې ډیلي له پاکستان نه غوښتي چې پر خپله خاوره دې تروریستي او سخت دریځې ډلې وځپي. د دې برید مسؤلیت جیش محمد ډلې پر غاړه اخیستی چې په پاکستان کې ځای پر ځای ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران هغه ادعا بې بنسټه بللې ده چې وایي د ایران په جنوب ختیځ کې په روسي ځانوژن کې برید کې د امریکا او په سیمه کې د امریکا د متحدانو لاس و. او د هند هوایی شرکت ایر انډیا په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره عراق ته خپلې الوتنې له سره پیل کړې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارای زما حق ځانګړي خبرونه دي. ونی بحث مو د انتخاباتو د نوي قانون توشيه او د انتخاباتي کمشنرانو لری کېدو ته ځانګړي کړی او په سر کې هم راپور. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو د شفافیت په هدف دوه بیلابیل فرمانونه صادر کړل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای دغه فرمانونه له انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو چلند، د چارواکو او ملکي دولتي کار کونکو د نه مداخله اصول په باره کې نیسي. د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه د دغه فرمانونو په عملي کېدو ټینګار کوي. نور جزئیات په همدې راپور کې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو 12 ماده ایز فرمان کې د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتي بهیر سره د امنیتي او دفاعي ځواکونو اصول او رفتار داسې واضح کړل. د دغه فرمان لمخه د کمیسیونونو د دفترونو او د رایو مرکزونو د امنیت خوندیتوب بشپړ بې طرفي له هیڅ کاندید نه ملاتړ په خپل سر د رایو مرکزونو ته نه تک او د رایو مرکزونو ته د وسلوالو کسانو د تګ مخنیوي هغه موارد دي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پکې ټینګار سوی. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دغه فرمان چې د امنیتي ارګانونو په اړه ده داسې ولوست:
وزارت دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی.
د افغانستان دفاع و کورنۍ چارو وزارتونو او همداشان د ملي امنیت عمومي ریاست مکلف دي چې په مرکز ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د کارکونکو د رایو مرکزونو د رایو د شمیرلو او د 1400 کال د جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د خلکو فعال ګډون لپاره لازم امنیتي تدابیر ونیسي،
تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
په دغه فرمان کې ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په فرمان کې له راغلي اصول سرغړونه وکړي. د درغلیو د تثبیت او د موجوده اسنادو په صورت کې به د تعقیب لپاره اړوند عدلي او قضایي مراجعو ته معرفي کیږي. همداشان امنیتي ارګانونو موظف شوي چې د 1499 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د نه لاسوهنې کړنلاره چمتو او د ملي امنیت شورا دفتر ته وسپاري. دا فرمانداس محل صادریږي چې په تیرو انتخاباتو کې یو شمېر امنیتي او دفاعي منصبینو او چارواکو مداخله کړې وه او د یو ځانګړي کاندید په ګټه کار کړی وو. افغان ولسمشر پراتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو کې د دولتي کارکونکو او چارواکو د نه مداخله په اړه بل فرمان هم صادر کړ. په دغه څلور مادیز فرمان کې راغلي چې ټول دولتي چارواکي او کارکونکي مکلف دي چې په انتخاباتي بهیر کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسون سره لازمه همکاري وکړي. د انتخاباتو نظر بنسټونه له هغې جملې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي پروسه کې د چارواکو د مداخلې مخنیوی نه یوازې د شفافیت لپاره مهم دي بلکې انتخاباتي عدالت هم تضمینوي. درنو اوریدونکو راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو قانون تر هتادل او د کابینې له تصویب وروسته د ولسمشر محمد اشرف خانی له خوا توشي سو چې لمخې د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمشنران له دندو ګوښه سول. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ولسمشر راتلونکي انتخابات به د همدی نوي قانون لمخې ترسره کیږي. دا چې دغه قانون په تعدیل او د کمشنرانو په لری کېدو سره به هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر سترګو کېدي په راتلونکو انتخاباتو کې تکرار نشي. څومره دغه قانون پخوانی هغه قانون څخه بشپړ دی او د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او عامو خلکو غوښتنو ته پکې څومره پام سوی په دې اړه مو بحث رابرلی چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروامینی او د حقوقي چارو کارپو نصرت الله خپل میلمانه دي. دغه بحث ما رحمت الله افغان چمتو کړی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له امین صاحب نه پیلوم. د انتخاباتو د څار بنسټونو مدني ټولنو سیاسي ګوندونو په ټولو کې د افغانانو غوښتنه وه چې کمشنران دې بدل سي، کوم قانون چې د انتخاباتو د دغه تعدیل سي. اوس خو دغه دغه څه وسول، تاسو په اړه څه نظر لرئ؟ څنګه اقدام د حکومت لخوا ده؟
ډیر مننه افغان صاحب. سلام تاسو ته، زموږ میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان په ټاکنو قانون کې ځینې خلاوې وي او ځینې ستونزې وي چې کله به مو د کمیسیون له کارکوونکو په ځانګړې توګه کله به چې بحثونو ته راتللو دوی سره به مو دا موضوعات مطرح کول. یوه ښه د تیښتې لار وه دوی ته ویل به چې دا په قانون کې ستونزه لري او دا په قانون کې یوه خلا لري. نو دا د افغانستان د مدني ټولنو د نهادونو او د دې تر څنګ د افغانستان د حکومت غوښتنه وه چې هغه خلاوې باید ډکې سي او د دغه قانون د توب لپاره او د حوالې لپاره باید زیار وایستل سي. د کمشنرانو د تعین موضوع، بلې خوا د ولسوالیو شوراګانو موضوع او همداسې هغه کمشنران په کومه طریقه باندې دوی ټاکل کیږي، د دې تر څنګ د ګزینش کمیټې له منځه وړل، دا هغه ښه موارد و چې په دې قانون کې تعدیل لمس موږ هرکلی ترې کړی او کوی او مخکې هم زموږ غوښتنه همدا وه چې که قانون د اصلاحاتو باعث کیږي موږ له دې طرحې څخه هرکلی کوو.
خپل صاحب، تاسو د حقوقي چارو د یو کارپوه په صفت باندې که راته ووایئ چې په دغه نوي قانون کې څه شی زیات شوي دي، تعدیل کې څه شی راغلي دي او کوم هغه موارد دي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته میرمن امینې او قدرمنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې د حکومت خپله ناکامۍ پسې ناکامۍ پټوي او د تعدیل او د تغییر اصلاحاتو په نامه د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. تاسو به پخوانی قانون هم کتلی وي، اوسنی قانون یا کوم تعدیلات چې پکې راغلي تقریبا د دیر سمرودو په شاوخوا کې کیږي چې له ولسمې مادې نه تر یو سلاتمې مادې ځینې موارد په باره کې نیسي. اساسي خبره د افغانستان د انتخاباتي نظام د قانون تشه نه ده یا د قانوني مشکل نه و چې تاسو فکر وکړئ د دغه تعدیل پر اتک سره به دغه ستونزه او دغه خلا ډکه شي. ګوري، زه د یو حقوقي متخصص په توګه په خپل مسلک باندې اعتراض او نیوکه نه کوم چې ګویا دا زموږ د دغه برخې چې د ژوند یو مهمه برخه ده، په اصطلاح تنظیمونکې او د عدالت تامینونکې برخه ده، د کې ستونزه ده. د کې ستونزه نه ده افغان صاحب، ځکه چې زموږ اوریدونکي متخصصین سیاستوال زموږ غږ اوري. اصلی مشکل او بنیادی ستونزه تاسو به بیا هم وینئ چې کومې خبرې چې زه کوم او نظر ورکوم دا به پراتونکو ټاکنو کې که احیانا وشول، تاسو به بیا وینئ چې آیا دغه تعدیلات او تغییرات کولای سي دغه تیرې ناخوالې او جنایات چې وشول په اصطلاح دا به جبیره او جبران کې کنه. ځکه تاسو وکتل په ولسی جرګې په ټاکنو کې داس یو مسله نه و چې تاسو ورته اشاره وکړي چې دا د قانون خلاف ځکه خو زموږ لاسو پښې تړل شوی او موږ دا کار کوو. د قانون نه ښکته دوی طرز العملونه او پروسیجرونه او لوایح لرل چې کولی شول په هغه داخلي په اصطلاح حقوقي چوکاټ کې هغه تشې ډکې کړي او د هغو پر بنیاد باندې خپل اجراءات وکړي. یوه نمونه دې ماته یو کس وښي د یو متخصص په توګه چې دغه قانوني حقوقي خلاوه نو ځکه د ټاکنو برخلیک دغه شی شو. اصلی مسئله سیاسی مسئله ده، د ارادو مسئله ده، د افکار او د انګیزو مسئله ده. نه دا چې تاسو راسئ په اصطلاح په هر ځای کې د خپل د تیښتې لاره په قانون په غاړه ورواچي چې دا د قانون مشکل. زه څو ټکو ته اشاره کوم چې دا مسئله ښه واضح شي. په نوي تعدیلاتو کې چې راغلي دي، مثلا د غوراوي کمیټه له منځه تللې، د غوراوي کمیټې کې په اصطلاح څه درد به دوا سي، مګر دا چې په سیاسي لحاظ احزاب خوشاله شول چې د یو ډول د رئیس جمهور په اصطلاح یا د حکومت لاسو پښې ور وتړلې، او دغه کسان به دوی عمر معرفي کوي او بالاخره په رایګرۍ سره به دا خلک راځي او د کمیشنرانو او دارالانشا د رئیس په توګه به ټاکل کیږي. پس دې کې به څه توره وسي که په فرض کو دا سیستم همداسې وي، احیان که دا خلک په رایه سره هم راسي او هغه ټول وابسته او تړلي خلک وي، هر سړی خپل ګوند خپل حزب خپلې ټولنې ته وفادار پاتې شوی، په اصطلاح هغه ته یې لسپاسنه ورکړي وي.
خپل سبې یو ټکي ته راځم. پخوا د غوراوي چې کومه کمیټه وه، همغه داسې کسان ټاکلي وو چې د ګوند سام له لحاظ نه کسان ټاکلي وو. کمیشنران راغلل، کار یې شروع کړ، هغه سیستم چې وو هغه ته زیان ورساوه، د خلکو باور یې په انتخاباتو کم که، دوی څه ډول چې لازم او د قانون له مخې رفتار ونه کړ، نو د غوراوي کمیټه له منځه ولاړه. حزب چې په افغانستان کې یو څه ناڅه له کمیټې نه زیات رول لري، دوی کسان معرفي کوي او په دې ماده کې داسې ویل شوي دي کوم کسان چې معرفي کېږي د ګوندونو یا د احزابو غړیتوب باید ونه لري، یعنی آزاد کسان معرفي کوي. دلته یو څه ناڅه ښوالی نه وینئ؟
ګوری افغان صاحب، زه خو باید هغه څه چې واقعیتونه وي هغه پټ نه کړو، نه په سیاسي لحاظ نه په حقوقي لحاظ. زه درته ضمانت درکوم، پخوا مې په دې بحثو کې خبره کړې، تاسو نسئ کولی کوم سړی چې فکری تړاوونه لري هغه په حقوقي لحاظ هغه قطع کوي. صحیح ده، ظاهرا به وایي چې ما زه مثال درکوم، دا د ټاکنو دغه کسان چې معرفي شوي او دغه کمیشنران په دې کې په تیرو کې په تیرو کې له 2004 نه را په دې خوا کم یوې د سیاسي احزابو غړیتوب نه لره، د جمعیت کسان نه وو، د حزب اسلامي کسان نه وو. که صحیح ده، په پخواني قانون کې هم دا خبره کړې، داسې نه ده چې اوسني قانون کې، پخوانی د ما مخته پروت ده. دلته هلته هم وایي چې دوی د وظیفې د تصدۍ په وخت کې باید د سیاسي احزاب بو غړیتوب ونه لري. اوس هم دا خبره کوي. زه دا وایم ګوري، دلته خو صحیح د قانون کې وایي چې موږ لره اوس هم اپ اصلاح خپل غړیتوب سلب کړی ده، دام تر کړی ده. فکری تړاو چې ده د قانون په متن یا په اصلاح په یو کرښه باندې لمنځه نه ځي. افغان سي محترم، موږ یو ډول د خپل ناکامۍ پټو، یعنی حکومت خپل ناکامۍ پټوي په دې سره چې موږ پکې دغه شی ور اضافه کړی. زه تاسو بیا درته واضح خبره کوم افغان صاحب، کله چې تاسو دغه سیاسي احزاب او ګوندونه راځي د مدني ټولنې په شمول دغه کسان معرفي کوي، صحیح، تاسو څه ډول دغه د یو چا ذهن په اصطلاح سپینوي؟ دا کوم ماشین ده؟ په قانون خو متن د لیکلې سید لري نه لرم، بس دوغه نه
قانون او کړنلارو د اصول مطابق برخورد
درکړ. دا خبره مهمه ده افغان سي محترم، دا ډیره مهمه خبره ده. دا به فکری مسله ده، دا د انګیزو د ارادو مسله ده چې داخلي مسله ده. په دې باندې تر اوسه انسانان نه دي برابر شوی چې د انسان په اصطلاح داخل مطالعه کې او باندې ریموو کې.
درنو ریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم غوښتي، خو د ځینو ستونزو له امله دوی ونه توانېدل چې بحث کې ګډون وکړي. مروه جانې، تاسو ته راځو، دغه غوښتنه د تاسو وه چې قانون باید تعدیل سي، کمیشنران چې دي په فساد کې ښکیل دي دا باید مطلق لرې سي. اوس خو هر هغه شاید چې تاسو غوښتنه وه ترسره شول، په دې قانون کې د تاسو د تعدیل کې د تاسو غوښتنو ته څومره ځای ورکړل شوی ده؟
ډېره مننه. زه موږ د میلمه خبرې تاییدوم. په تېرو ټاکنو کې هم مالي فساد، اخلاقي فساد یا تخطی تقلبونه او ټاکنیز جرایم ټول ویل شوي وو. یعنی په ټوله کې زموږ ستونزه یوازې قانون نه وه، خو قانون د تېرو ستونزو د یو تر یو حده پورې زموږ ستونزې حل کولی سي. د ګزینش کمیټې تر له منځه وړلو خبر چې دوی وکړه چې دا قصدي دا کار سوی ده، د ګزینش کمیټې ډېر وخت نیوه او زمانګیره وه. موږ په تېرو ټاکنو کې هم ځینش په کمیټه کې ګډون درلوده، هلته مو د شپږ سوه کسانو هغه اسناد کله چې څېړل تر څو دوی بیا د کمیشنرانو لپاره هغه لسته ورسي، تقریبا یو میاشتو پنځه ورځې وخت یې ونیو. او که دا کار مو بیا کړی وای په داسې وخت کې چې دلته د ټاکنو تقویم اعلان سوی ده، ټاکنیز ټیکټونه اعلان شوی دي او د قانون تعدیل یو مهمه موضوع ده. نو په داسې وخت کې یو میاشتو پنځه ورځې یا لږ څخه کم زیات وخت ګزینش کمیټې لپاره ستونزمن کار و د ټولو کسانو لپاره. دا طرحې چې موږ وړاندې کړلې او په قانون کې هم تعدیلات راغله، نه یوازې د څار بنسټونو غوښتنه وه، بلکې د سیاسي حسابو د افغانستان د حکومت او د دغو اتلسو ټولو نمایندانو چې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم پکې شتون لري، دا د دوی ټولو نظریه وه. او په ټوله کې مثبت نقطه چې په دغه مشورتي ناستو کې موږ ولیدل د حکومت انعطاف پذیري وه، چې حتی دوی وایي هغه لس چې موږ ته راځي او له دې څخه کمشران انتخابو، دا هم تاسې خوښ کوي چې بیا حکومت په دې تورن نه سي چې دوی په خپله سلیقه او په خپله خوښه دا کمشران ټاکلي دي او دوی په خپلو دندو ته ادامه ورکوي. او تخنیکی مسائل ته ډیر اشاره وسوله، یعنی ټول ټیمونه په دغه باور و چې په تخنیکی موضوعات ته ډیر پاملرنه وسی. دغه موضوع موږ ډیر خوشاله کړو ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ دغه موضوع شاهدان نه وو. د دې ترڅنګ د نمایندانو ترمنځ د انسجام شورا یو ښه نقطه و د تیرو بحثونو او ناستو په ټولو کې حکومت له دغه طرحو څخه هرکلی وکړ او ویل چې په راتلونکو هغه ویناوې چې موږ دوی ته لرو او طرحې لرو هغه به هم مني او جز د طرزالعملونو او د قوانینو وکړي.
اقبال صاحب، خو به چې داسې مسلې رامنځته کېدلې د قانون تعدیل یادې دي په یو مسله باندې د افغانانو سره اتفاق اتحاد یووالی فکری یووالی ډیر وخت بنیو، اوس موږ تاسې ولیدل چې په ډیر کم وخت کې رئیس جمهور هم تعدیل رامنځته کړ او هم یې توشیح کړ، هم دا کار اقدام یې وکړ. څه انګېزه لري، یعنی حکومت څه انګېزه لري په دې باندې چې ډیر چټک کار یې وکړ؟ د خلکو غوښتنې په پام کې ونیولې که تر شاید کوم سیاسي ستونزه موجوده ده؟
دوه شاید تاسو نسی سره بیل و پیز وقت که پیو طولنه که زمان طولن لاغی نه مستثنه نه ده. لومنه ده چه پا افغانستان که زکم سیاسی پیستلا کڑکیچ او منده ترل روانی دی ده سول او ده پخولاین پنامه ده امریکا پا مشرعی بانده ده پا مستقیم او غیر مستقیم دول پا او بخیم ده تاکونو پا بهیر په تصمیمو او د احزاب او د حکومت په سیاسي رادو باندې اغیز لري او هیڅ پریکړه او اقدام د دې بهیر نه په اصطلاح خوندي پاتې نه دی. یو اول چې زه فکر کوم د خلزات خبرې چې په واشنگټن کې لرلې په دې وروستیو کې هغه یو سی او په ځینو مجلسو کې چې په حکومت سره د رسنیو په اصطلاح د لاسرسینه تر شا یې ناستې لرلې، دا مسجونه ورکړل شوي دي چې کیدای سي ټاکنې ونه شي. حکومت په دې تورن وو چې کوم کسان چې د کمیسون غړیتوب لري د دوړو کمیسونونو هغه سره شخصا ولسمشر په اسلام مصیبه او انټرویو کړي وو، دا د دې د امتحانونو هغه پایله و چې د افغانستان ولسی قیمت پرې کړ. هغه د برخلي کې نور دی ویلو لپاره ضرورت یې نه لرم چې البته باید څه ویل شي، ځکه نتیجه دومره رسوا او شرمنده و چې د بحث د تحلیل باندې ارزینه.
اساسي برخې پرې د تخنیکی برخې ته راځو. حکومت کمشنران لري کړل قانون تعدیل کې ستونزې په قوانی انتخاباتو کې موجود وي، هغه ستونزې چې په تیرو انتخاباتو کې موجود وي د قانون په تعدیل د نوې کمشنرانو پراتک سره به دغه ستونزې په راتلونکي انتخاباتو کې حل نشي؟
هرگز به دا کار ونیسي په څو دلیلو. زه افغان صاحب دا خبره کوم چې د حقوقي یا قانون و سیاست سره لازم و ملزوم دي، یعنی په اصطلاح د یوې سکې دوه مخه دي. که هر وخت مو سره بیل کړل بلاخره په اصطلاح بحران رامنځته کیږي، حتی بیلیدونکي نه دي. ولې؟ قانون خو سیاست مداران تطبیقوي، سیاست مداران سیاست کوي. پس تاسو څنګه کولای شئ چې دا دوه برخې سره بیلې کړئ؟ دا بیلیدونکي نه دي. تنه په افغانستان کې نه خیم، د واشنگټن په اصطلاح له سیاسي کوټې نه نیولې بیا د لندن او پاریس او مسکو تر بیجنګ پورې د ملګرو ملتونو تر سازمانه پورې چې دا دوه اړخ بیلیدونکي نه دي. زه په دې باور یم حکومت په اصطلاح وغوښتل چې خپله ناکامي پټه کړي، یو یعنی ناکامۍ پسې ناکامۍ پاته نړیوالې ټولنې ته، حتی د دې هغه سیاسي او مالی ملاتړ کوونکو غربي هیوادونو ته وښي چې مونږ خو دغه د تعدیل راوسته او قانون مو سره تغییر کړ، بعد له دې به دغه مشکل نه وي او په عین وخت کې به د افغانانو په سترګو کې هم خاري واچوي. ځکه دغه ناکامي په اصطلاح رسوایی بی کفایتی دا زمنګ د منطق او زمنګ د فرهنګ یو ورځنۍ برخه شوی ده. اوس په دې باندې موږ په قادی ګم نه بدم نه را باندې لګیږي، ډیر د جدي حساسیت هم نخوي. ولې؟ یو نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، څلور نه دي. بیا هر وخت راسو د ځینو افرادو په تغییر او تبدیل سره په اصطلاح د ځینو مادو په تغییر سره داسې وخیو چې بعد له دې به دا کار نه کیږي. لیکن اتلس کلو تجربو خدا ثابته کړی ده کنه.
دلته گرچه د حکومت نه استاد څوک نسته خو لدین وړاندې چارواکو په وار وار سره په ځنګړي توګه رئیس جمهور ولید چې انتخابات په خپل وخت تر سره کیږي. اغلی امینی کدره ته وایي چې د غوښتنې د تاسې وي غوښتنې تاسې ومنل سولې دا کوم پروسه چې په ټولو کې تاسې ناراضي څه فکر کوي هغه ستونزې چې په تېرو انتخاباتو کې موجودې وي د جمهور ریاست په راتلونکي انتخاباتو کې له دغه بدلون سره به بیا هم ستونزه موجوده وي که موجوده ستونزه به حل سي؟
چې د قانون تعدیل د هغو ستونزو یوه برخه حل کولی سي، یعنې په ټوله کې مو هغه موارد چې مخکې یادونه وکړه، اخلاقي فساد، مالي فساد، یا دوه ورځې ټاکنې، هم تخطی، تقلب او ټاکنیز جرایم، اوس هم هغه موضوع ده. مثبت نقطې چې په دې قانون کې بدلون کې راغلی ده او دا به عملي کیږي، د کمیشنرانو د تعین موضوع ده. په تیر قانون کې د دوی د تجربو مسله هیڅ نه یاده سوي، او هر کس او بلخره هر څوک چې لسانس وي دی ورشتې کولای سي هغه کمشنر سي. خو په نوي قانون کې هر هغه څوک چې کمشنر کیږي د عالی تحصیلاتو تر څنګ باید 15 کلنه تجربه د مدیریت او رهبری په برخه کې ولري. دا یو مثبت نقطه وه. د نظارت ساحه ډیره وسیع سوله، لنیک مرغه چې نظارت هغه د څار بنسټونو کوم نظارت چې کړی و په تیرو ټاکنو کې هم خیانت یې جای ورکړه. نن که کمشنران لري کیږي یا هم د افغانستان خلک حتی اقل هغه نسبي عدالت ته رسیږي، زه فکر کوم دا د ښه نظارت کولو هغه نتیجه وه. دا د نظارت ساحه یې موږ ته ډېره وسیع کړله. د ولسوالیو شوراګانو هغه کوم حدود یې چې ورته ایستلي وو په قانون کې هغه بدل سول، حتی اقل باید 25 کلن وي، حتی اقل او حتی اقل لیکل او لوستل باید زده وي. یعنی په تېره کې د ښځو لپاره مخصوصا د مېرمنو لپاره چې په افغانستان کې لري او پرتې سیمو کې هغه هم د ولسوالیو شوراګانو لپاره موږ د عالي تحصیلاتو مېرمنې ډېرې کمې درلودې، نو اوس دا شرایطو تغییر وکړ. بل مسله د کمشنرانو په تعینولو کې باید جنسي او قومي ترکیب مد نظر نیول کیږي. دا ډېر ښه مثبت خبر و. د عدالت او د شفافیت د ښه تامینولو لپاره به د افغانستان حکومت د ملل متحد د سازمان په مشورې سره دوه کسان چې دوی تخصصي برخه کې د ټاکنو کار کړی، ځکه په افغانستان کې موږ هغه ځانګړې رشته د ټاکنو لپاره نه لرو، دوه کسان به د کمیشنر په حیث راځي، خپله دنده به ترسره کوي پرته د رایو د حق څخه. دوی به رایه نسي ورکولی خو د عدالت او شفافیت د تامین لپاره به کار کوي.
اقبال صاحب، یادونه وسوله چې په دوړو کمیسیونونو کې باید دوه بهرني داسې څارونکي په توګه دوه نمایندگان باید موجود وي. دغه د بهرنیانو دوه کسه استازي په دوړو کمیسیونونو کې، آیا دا له شفافیت سره مرسته کوي کنی کوي؟ او بلخ به د انتخاباتو او مشروعیت زیان نه رسوي چې د افغانستان د افغانانو پروسه ده، د افغانانو په واسطه پروسه ده؟ که چیرې بهرنیان کې ملته مداخله وکړي، یو ډول استقلالیت خو به زیان نه رسیږي.
بهرنیان نشي کولای چې د افغانستان د څلور دیرش ولایتو څخه څارنه او نظارت وکړي، ځکه هغه خو دوه کسان به وي. هلته خو سیستم ده، دلته خو انسانان او افراد په اصطلاح کړنې او اجرات ترسره کوي، قانون خو دوی تطبیقوي. دوی به په کوم شي باندې رسیدګي وکړي؟ بل د دې موږ پخوانۍ تجربه لرو. تاسو به 2004 کال ټاکنې په یاد وي چې هلته بهرنیان یعنی مستقیما دخیل و، غړیتوب یې لره، د دواړو کمیسیونونو غړیتوب یې لره، چې بالاخره کرزي بیا په دې وروستیو ټاکنو کې د خپل دورې هغوی له دې هغه نه وښکل چې تاسو په اصطلاح مداخله کوي او ټاکنې مو بدنامۍ لور ته وړلې. اما آیا هغه ټاکنې رڼې وې؟ تاسو شاهد نه وئ، نړۍ شاهد نه وه، افغانستان شاهد نه و. دلته چې اوس کوم کار شوی ده، دا یعنی نشي کولی چې رونوالی تضمین کی، ځکه نسی کولی. اول خو هغوی د افغانستان د واقعیت سره آشنا نه دي دقیقا، صحیح ده، په حقوقي او قانوني لحاظ به پوسی چې ټاکنې په اصطلاح څه ډول کیږي، کوم پروسیجر ده، کوم جی کې په اصطلاح مالیاتي او اداري او کړنې باید څنګه وشي. اما دلته خو افغانان دي، همدغه خلک دي، دغه احزاب او استازي دي چې دغه
دوی دلته رول د نړیوالو څارونکو په توګه باندې ده. یعنی کله چې نړیوال څارونکو په انتخاباتو باندې څارو کی، مشروعیت زیاتیږي، اروپایي ټولنې نړیوالو ته مشروعیت زیاتی. دلته مشروعیت موضوع مطرح ده، یعنی یی دوی شتون مشروعیت تثبیتی.
زه فکر کوم که چیرته په حقوقی لحاظ حکومت ورسره هوکړو که خو بیا مشکل نسته. په نور نړۍ کې یعنی دا یو اصل شته چې د نور هیوادونو څارونکو یا د ټولنې یا د سازمانونو څارونکو د ځینې هیوادونو اجازه ورکړي، ځینې نه ورکړي. دا په اروپا کې هم ده، په روسیا کې، په ارجی کې دا مسله شته، په خصوصا په کومو هیوادونو کې چې د درغلیو، تقلب او د سیاسي سازمانی تقلب په اصطلاح شونتیاوی یا تشویش ویل نوری دارو سره او برعکس دغه هیوادونه دیاغوی ملاتر در ضرورت لوره نو دیاغوی دیتمنان بخاطر دا کار کیو چی دا افغانستان دی حکومت دغه گام په اصطلاح لدغه حالت نه استثنایی نده او زه ډاډ لرم چې دا د همدغه په خاطر ترسره شوی ده. خو که تاسو وایئ چې دا به د ټاکنو په روڼتیا کې په واقعي ډول اغیز ولري، زه په دې باوري نه یم، ځکه دا تجربه شوی کار ده او دا یو په اصطلاح څه وایي تکرار مقررات ده چې نتیجه به ونه لري.
امینی صاحب، دا د کمشنرانو د ټاکلو موضوع کراته وایي چې د جمهور ریاست د قانون له توشیح او نافذېدونه وروسته اووه ورځې هغو ګوندونو ته چې په عدلي وزارت کې ثابت دي، مدني بنسټونو او همدارنګه د اړونده څار بنسټونو ته وخت ورکړی دی چې هغه کسان هغه کاندید کمشنرانو نومونه باید جمهور ریاست ته وسپارل سي. تاسو مطمئن چې په دې ورځو کې به ټول وتوانېږي چې دغه وړ کسان وسپارل سي؟ او بیا وروسته څومره وخت لري تر څو پورې چې جمهور رئیس له دې نه هغه کمشنران تعین کړي؟ تاسو مطمئن؟
سیاسی احزاب چې د افغانستان عدلی وزارت سره ثبت دي تقریبا درې او یا احزاب دي سیاسي، د دې تر څنګ یعنی 15 کسان باید مدني ټولنې دوی ته معرفي کړي، او له دغه اته اتیا کسیزه لست څخه ولسمشر باید یو شمېر راخوښ کړي چې هغه به بیا د درې کسان به د مستقله کمیسیونونو د رئیسانو له مشورې سره، د دې تر څنګ د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په مشوره سره او د افغانستان د حکومت له شریکانو سره به مشوره کېږي، وروسته له هغه به د کمیشنران
بخنه سزله غړم دلته توزیع کما د دوی تعین سیستم په رای چونه باندې ده، یعنی حکومت کسان سي الته دوی باید رای واچي چې چا ډیره زیات رای وړي رئیس جمهور په ګډون
هغه
کسان به انتخابي کې ورسته څوم کې رای کم وړي او د کمشنر په توګه
اصلا قانون هم داسې و چې ما مخکې تاسو ته یادونه وکړه، خو دلته یې یو استثناء راغلی په قانون کې کول اسمشر خپل زینافه و او دای کاندید و، نو له نورو نماندانو سره به یو ځای دوی رای اچوي، هر کس به د څوار لسو رای حق لري چې دوی رای وکاروي، او هر چا چې ډیری رای اخیستې وي هم به قومي ترکیب ته نظر ته نیول کیږي، هم جنسي ترکیب به نظر ته نیول کیږي، وروسته لغه به دوی کامیابیږي. که قومي او جنسي ترکیب یعنی هغه پوره رای ونه خیستله، دغه کس چې ډیری رای وړي دي، یو میرمن مثلا ډیری رای وړي دي، حتی که کمی هم وي، دغه کم کس پر ځای به بیا دوی ورسي. یعنی دا استثناء ده چې ولسمشر خپله نمانده، یعنی که دای نمان نوی بیا هغه مخکې طریقه چې ما تاسو ویلې هغه به کارول کېده. یعنی اوس په افغانستان کې مشران اتلس نماندان د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست په ګډون سره به دوی د کمشنران خوښوي، د دارالانشا رئیسان به هم له همدغه جمع څخه خوښیږي، او بیا رئیسان به دوی په خپله رایو سره په سري مستقیم او په آزادانه ډول به دوی رایه کاروي او خپل مشران به ټاکي.
خپل څه په دغه قانون کې یادونه سوې ده چې رات اوس خو د ولسي جرګې رایه خلاص سوې دي، راتلونکي پارلمان چې کله راځي سیستم به مختلط وي، که لږ واضح کې مختلط سیستم څه ډول سیستم؟
ښه، موږ په مجموع کې دوه ډوله په اصطلاح ټاکنې لرو، یو انتقالي او یو نه انتقالېدونکي رایه. په دغه ته نوي قانون کې چې کوم اشاره ورته شوې ده، کوم ډول د ټاکنو نه په مطلق ډول انتقالېدونکي ده چې په اصطلاح سل په سل انتقالېدونکي وي، او نه هم هغه ډول ده چې پخوا په افغانستان کې وو چې رایه نه انتقالېدونکي وي. یعنی یو په اصطلاح د
کله چې څوک له نماینده نه تیر سره قرنټین کېدل بل چاته نه انتقال،
دغه حالت وو. اوس دغه حالت کې په اصطلاح یو نسبی تغییر راوسته چې خپل احزاب په داخل کې سره کولای شي چې دوی یو بل ته رایه نه تیر سي. او زه فکر کوم چې دغه کړنې چې دي، یعنی په حقوقي لحاظ یو تاریخ لري چون تجربه شوی دی په نړۍ کې، نور هم د انتقالېدونکي او نه انتقالېدونکي رایې. اما که تاسو راسي د خپل یو بحران زیږوي د انتقالېدونکي رایې،
یعنی اشاره وکم کله چې مثال رایې انتقالېږي د خلکو پرې باندې یو ډول معاملې اکانډ کی کنه،
ما هم دغه خبره خوده چې اوس د معاملو یو بل باب هم پرانستل شو، او تاسو به د دې شاهد وي ک احيانا ټاکنې وشولې، یعنی انتخابات وشول، ځکه چې 80% د نه کېدو احتمال شته د سیاسي اړدلول ته په کتو سره. خو که فرض کو وشولې، دا به د افغانستان د خلکو په رایو یو بل لوبه وي چې په دې ټایټل او په دې نوم به پیلېږي، او د فساد لمن به په کوم حد ته چې اوس رسیدلې تر دې به لا هم په اصطلاح خوره وره کی، او د شرم ټکی بلا پسې غټ کاندي.
امینی صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دا د رای انتقال مثلا څومره ښه مسله ده، تاسو په وړاندیزونو کې دغه وړاندیز وکنه؟ لکه مخکې چې اقبال صاحب ول چې کېدای سي بل بحران رامنځته کړي، رایه منې معامله وکړي کوم کاندید.
دا موضوع سمه ده له سیاسي نگاه نه، خو له حقوقي نگاه نه دغه طرحې چې موږ ورکړي دا ټولې په قانون کې راغللي. په ځینو حالاتو کې زموږ طرحې که حکومت نه وای منلی شاید موږ ستونزه ورسره درلودلې وای، خو زموږ طرحه یوازې دغه وه چې کمشنران باید په صادقانه ډول وټاکل سي. د خلکو د رایو د انتقال موضوع زه فکر کوم ډېره سیاسي موضوع کېږي او زموږ له صلاحیت څخه باندې ده.
مننه. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا ویان د مروه مینی همدارنګه د حقوقي چارو کارپو او استاد نصرت الله حقپال نه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو تر بیا اخی چاري.
زما رایا زما حق.
د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.